السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړې کې ز منوشا تاسو کور بیم نیکه هله پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمې زون ریوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی وای صوبایي حکومت د ترهګرۍ مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د طالبان حکومت وای د پاکستان له زندانونو خوشی شوی څلور اتیا افغان کډوال افغانستان ته استول شوی دي او د اردن باچا عبدالله وای د غزې په اړه خپل ټینګ دریز امریکا ته رسولی. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر امیر حیدر هوتی وای چې د تحریک انصاف په واکمنۍ موجوده صوبایي حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره سنجیده اقدامات نه کوي. نوموړي نن په مومندو کې د باچا خان او عبدالولي خان د تلین په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې د عمران خان په وزیر اعظمۍ کې له افغانستانه د پاکستاني طالبانو د واپسۍ لپاره حالې ځلې شوې وي.
زکه چې زاغه وخت اسمبلی کې کوم زپاره کمیټې کوم چې کم کمیټې ته دا تجویز روان تجویزدار اورو چې کم خلک پاکستان نه اوتی دي دهشتګردې کې مولوی سو هغه خلک مونږ واپس پاکستان ته راوستل غواړو او هغه بادول غواړو. هغه وخت عمران خان وزیر اعظم او جنرال فیض حمید لا پاور دی.
دا په داسې حال کې دا چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د 2023 کال په جنوري کې نیوز لاین نومې مجلې سره خبرو کې منلې و چې د امنیت ټینګولو په خاطر له افغانستانه د پاکستانی طالبانو د راستنولو او بحالۍ لپاره اقدامات کوي. بلخوا صوبایي حکومت د روانو حالاتو په اړه په وار وار ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره یې هلې ځلې توندې کړي دي. هلته د قامی وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو ویلی دی چې صوبایي د خیبر پختونخوا صوبایي او د پاکستان مرکزی حکومتونو دواړو د دې صوبې خراب امنیتی وضعیت لپاره غورځولې ده. نوموړي پرون د 400 په شیرپاو کلی کې د حیات محمد خان شیرپاو د 50 تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د صوبې په جنوبي ځلو کې د وسلوالو په زیاتو شو فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړه. خو د خیبر پختونخوا او اسلام آباد چارواکو د افتاب احمد خان شیرپاو سرګندونو په اړه تازه سندي ویلي. البته لدې وړاندې په وار وار ویلي چې امنیت تجمن دی او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان نن د پاکستان دوه ورځنی سفر پیلوي. نوموړي ته د دې سفر بلنه وزیر اعظم شهباز شریف ورکړې وه. د وزارت په وینا د ترکیې ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم به په شریکه د ترکیې او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د عالي کونسل د اوومې غونډې مشري هم کوي او یو شمېر لوزنامې به لاسلیک کوي. خارجه وزارت وایي له غونډې وروسته به یوه شریکه اعلامیه هم خپریږي او اټکل دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارت، سرمایه کاری، کلتور، سیلګرۍ، صحت او تعلیم په اړه مهم تړونونه لاسلیک شي. اردوان پاکستان ته له سفر وړاندې د انډونیشیا او ملایشیا څخه هم لیدنه وکړه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هم د فروری په 10مه پرتګال ته د تلو پر مهال په ترکیه کې د لږ وخت لپاره ایسار شوی و او هلته یې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوان سره ملاقات کړی و. تاسو مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې د پاکستان له زندانونو خوشی شوی څلور اتیا تنه افغان کډوال افغانستان ته استول شوی. په بیان کې راغلي چې په دې ډله کې کورنۍ هم شته چې د تورخم له لارې هیواد ته ستانه شول. په دې وروستیو کې پاکستان د افغان کډوالو نیول زیات پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوی او سلګونه افغان کډوال له دغه هیواد استل شوی دي. د یو بل خبر له مخې یو ایراني چارواکي ویلي هغه 250 افغانان چې بیرته افغانستان ته ستانه کړي چې قانوني اسناد یې نه درلودل او په ګډ سرحد کې په واورو توپان کې ګیر پاتې وو. د تایباد خار عمومي سارنوال حجت صدیقی پرون اویل چې د افغان کډوالو هڅه کوله لغیر قانوني لارو ایران ته ننوځي. ایران په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده چې دوی یې غیر قانوني بولي. د اردن بادشاہ وای لغزې د فلسطینیانو د لیکدولو په اړه یې خپل ټینګ دریز د امریکا ولسمشر ته وړاندې کړی دی. د اردن بادشاہ عبدالله او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې ملاقات وکړ. ټرمپ له اردن او مصر نه غوښتنه کړې وه چې د غزې سیمې فلسطینیان دې قبول کړي. د فروری په 11مه له ډونلډ ټرمپ سره د ملاقات پر مهال د اردن بادشاہ عبدالله وویل هیواد یې چمتو دی چې د غزې هغه 2000 ماشومان قبول کړي چې په کینسر اخته دي او یا هم طبي مرستو ته اړتیا لري. د اردن بادشاہ وروسته په خپل ایکس اکاونټ ولیکل له ټرمپ سره د لیدو پر مهال یې له غزې او غربي غاړې د فلسطینیانو د بیا ځای پر ځای کولو په اړه د اردن ټینګ دریځ وړاندې کړی دی، کوم چې د عربو هیوادونو متحد دریځ دی. د یادولو دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغه پلان چې له غزې د فلسطینیان اردن او مصر ته ولیږدول شي اسرائیلو هر کړی دی، خو اردن مصر او پخپل فلسطینیانو دا وړاندیز رد کړی دی. او بل خبر د لوبو د نړۍ د دریو هیوادونو د لوبډالو ترمنځ د یو ورځني کرکټ درېمه سیالي دا مهال د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ په کراچۍ کې روانه ده. جنوبي افریقا تاس ګټلی او په ټاکل شوو 50 اوورونو کې یې 325 رنزونه جوړ کړل او 350 رنزونه جوړ کړل او 15 لوبغاړي آوټ دي. د دې سیالۍ ګټونکي بعد د فروری په 14مه له نیوزیلینډ سره فائنل کې مخامخ کیږي. دا سیالي په داسې حال کې کیږي چې د فروری له 19مې څخه د پاکستان په کوربتوب د اتلانو جام یا چیمپیئنز ټرافی په نوم 50 اووریزه سیالۍ پیلېږي چې پکې 8 غوره لوبډلې برخه اخلي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. عوامي نېشنل ګوند ویلي دی چې د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف د دې صوبې د امنیت لپاره د پام وړ اقدامات نه دي کړي. د بلوچستان پولیسو علي وزیر د سند پولیسو ته سپارلې. د پی ټی ایم یو مشر هدایت پښتین په دې اړه وایي
اگر پولیسو د ځان سره یوړلو او دوی دا ایف آی آر پیش کړی دی چې په 1 فروری باندې په د باندې په سکر کې ایف آی آر کټ شوی دی.
په خیبر ضلع کې یوه غیر حکومتي اداره د خلکو د قانوني حقونو په اړه د پوهاوي کمپاین کوي. دوی خلکو ته وایي چې
تاسو د ځمکې په تنازع کې عدالت نه رجوع کولی شئ، د زنانو په مسلو کې فیملی کوډ ته رجوع کولی شئ، جنگ جګړې په شکل کې تاسو ECHL ایف آی آر لدا قانون موږ ته حاصل شوی دی.
اسلام آباد کې میشتو افغان کډوالو له بیلابیلو هیوادونو د کډوالو د ایستلو پر ضد کمپاین پیل کړی. دوی سوایي
او پالیسیانی دو مهاجرت په خلاف سخت شولې چې لدی سره دلته په پاکستان کې، ترکیه کې، ایران کې، دوبۍ کې، قطر کې، البانیا کې افغانانو ته ډیر زیات مشکلات جوړ شول.
او نن د فروری 12مه په پاکستان کې د خزو د قامی ورځ په حیث منزل کیږي. یو شمیر نور ریپورټونه هم اوریدل شي. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. نن د خیبر پختونخوا په مومندو کې د باچا خان او ولی خان د تلین په مناسبت یو غونډه شوه چې پکې د یاد ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل دوی ګڼي چې موجوده وختونو کې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د صوبایي حکومت خپل ذمہواری سمې نه دي پوره کړي او په ټوله صوبه کې بدامنی زیاته شوې، کاروبارونو ته زیان رسیدلې دی او خلک د خیبر پختونخوا نه کډو کولو ته مجبور شوي دي. نوموړي دا هم ویلي د صوبایي حکومت سره سره ذمہوار د ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید هم دی چې د هغوی د تحریک طالبان پاکستان څلوېښت زره غړي پاکستان ته راستنول غوښتل. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په 2023 کال کې ویلي وو چې د پاکستان د امنیت په خاطر باندې له پاکستانه وتلي وسلوال هیواد ته بیا راوستل او دلته بحالول غواړي. په دې حقله تفصیل د شانواز ترګزین اورو.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی ویلي د صوبې په ګڼو ضلعو کې بدامنۍ په تیزی سره روانه ده. هغلته که انساني ژوند خطر کې دی نو ورسره روزګارونه ختمیږي او خلک کډوالۍ ته مجبور شوي.
زه دې خبرې په خپله ګوایم ځکه چې زه هغه وخت اسمبلی کې هم زه په هغه کمیټې کې هم چې کم کمیټې ته دا تجویز راوړل تجویزدار وایو چې کم خلک پاکستان نه وتیری دهشتګردې کې مولوي سو هغه خلک موږ واپس پاکستان ته راوستل غواړو او هغه آباد غواړو. هغه وخت عمران خان وزیر اعظم او جنرل فیض حمید لا پاور دیکھ خود طور پختنو دا اڑخ یو مطالبہ کول غواڑما چې دا ٹاپ سٹی حساب کتاب فیض حمید سره رستو کے دا پختنو وی نہ چنن کم دی کی حساب کتاب وتر آوال
نوموړي نن د محمد په اکاونټ کې د باچا خان او ولی خان د تین په مناسبت سره جوړ شوې جلسې ته خپل وینا کې دا هم وویل تیر وختونو کې که په افغانستان کې د امریکا په ملتیا د جنگونو فیصلي جرنیلانو کړي خو تاوان یې همیشه پښتون قام ته ورکړې. امیر حیدر خان هوتی د مشهد ریډیو د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا که ترګري په زیاتې دوه ټولو سیاسي ډلو لای د مخنیوي لپاره ناسته په کار ده او که نه؟ نوموړي د ځواب په شکل کې دا پښتنې راوچته کړې.
اول خودی حکومت دا فیصلو کی چی اغا ظالم تا ظالم وی اغا دا ظالم مخنیوی کول غواڑی اغا دا تسلیمی چی پا دی خطہ کے دہشتگردی دا اغا دا تسلیمی چی بعضی خلقو دا مذاکرات پا نم دا دہشتگرد راوستی دی عدلت عباد کری دی. حکومت خو غافل دے چی حکومت یو ازل خپل فیصلو کی چی اغا دا ظلم مخنیوی کول غواڑی ماغی نا پس حکومت بیا سیاسی گندو نا کی نی حکومت دی خپل ترجیحات تے کی حکومت دے وقت کے دادومره لوی ازمواری زما په خیال اغشتوته تیار نه دی.
یاد دی چې د 2023 په جنوري کې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان یو میډیا چینل نیوز لاین سره خبرو کې ویلی حکومت د دیر شنا تر د تصویق ته زور پوري د تحریک طالبان پاکستان غړي واپس پاکستان ته راوستل چې هغه کې د 15000 نه تر د 20000 پوري جنگیالي هم شامل وو. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا په داسې حال کې دا چې په ورستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې. د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو هم ویلي چې صوبایي او مرکزي حکومتونو د دې صوبې خراب امنیتي حالت له پامه غورځولی. نوموړي پرون په 400 کې د حیات محمد خان شیرپاو د 50 تلین په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله. غونډې ته په وینا کې د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د خیبر پښتونخوا په امنیتي حالاتو اندېښنه څرګنده کړه او له ریاست یې وغوښتل چې د خلکو د سر او مال حفاظت یقیني کړي. بلخو حکومت او پوز ویلي چې امنیت تجمن او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري. نور حال د مشال ریډیو خبريال غلام غوس راکوي.
آفتاب احمد خان شیرپاو دا خبره د حیات محمد خان شیرپاو د 50 تلین په مناسبت د فروری په 11 د 400 ضلع په شیرپاو کلی کې د خپل ګوند کارکونانو جلسې ته په وینا کې کړي ده. نوموړي د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هیواد د پوځي اسټابلیشمنت ترمنځ اختلافاتو ته په اشاره کولو تور ولګولو چې د صوبې حکومت د عمران خان په خوخه د زندان نه چلیږي او مرکزی حکومت د اسټابلیشمنت د خوخي په اقداماتو عملی کولو مصروف دی او د پښتونخوا صوبې د امنیت جدي مسلې ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
مرکزی حکومت کې
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاته کړه چې د دوی ګوند به په هیواد کې د حقیقي جمهوری نظام را جوړولو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي. د قومي وطن ګوند د سیاستوالو ترڅنګ دې جلسې ته د پاکستان د مزدور کسان پارټۍ مرکزی مشر افضل شاه خاموش هم وینا وکړه او هغه هم د صوبې او مرکز لخوا د صوبې جدي مسلو ته په پاملرنه نه کولو نیوکې وکړې او زیاته یې کړه.
نه دا هم که زه د امن خبره کوم نو زه وژل کېږم، زه تښتول کېږم. نن هم په دې وطن کې د حکمرانې طبقې سره زما د بیمارۍ علاج نشته. هغی نن پار چوک کې یو تماشا ساده کړې ده، جلسې دي، جلوسونه دي، څوک وی نیو، څوک وی پریښودا. نن هم په دې پښتونخوا صوبه کې دو حکومتونه دي، یو د ماښام نه پسې او یو د نور خطوره د نور پریوتو پوري.
حکومتی چارواکو د قومی وطن ګوند د دې جلسې پر ردی عمل کې سندي ویلي، خو تر دې وړاندې د صوبې او مرکز دواړو حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې د پښتونخوا صوبې د امنیت او نورو مسلو حل کولو لپاره اقدامات کوي او په صوبه کې د وسلوالو د زیاتو شویو فعالیتونو د مخه نیولو لپاره د وسلوالو په ضد هدفي عملیات دوام لري.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د بشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پښتونخوا په کوارټ کې د دکاندارانو اتحادیه ویلي چې له خاروالۍ یا ټی ایم ای سره یې د 99 کلونو لپاره د دکانونو د اجارې لوزنامه شوې وه او د 150 کلونو تر پوره کېدو وروسته هغه ادارې په لوزنامه کې بدلون کولو اراده څرګنده کړې ده. خو دوی وایي چې دا ورته د منلو وړ نه ده. د دکاندارانو په خبره بله لار ورسره نشته مګر دا چې احتجاج پیل کړي. بلخوا د تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن یا ٹی ایم اے مشر وای چې د خپل لوړپوړو چارواکو په امر یې د دې مسلې د حل لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. تفصیل له کوهاټ زموږ خبريال ممتاز بنگش راکوي.
د خیبر پښتونخوا په کوهاټ ضلع کې دکاندارانو ګواښ کړی که چېرې صوبایي حکومت او ټی ایم ای یا د خروالۍ محکمې د دوی دوکانونه په زوره خالي کولو هڅه وکړه نو دوی به مجبوره شي چې د اړوند محکمې پر ضد تحریک پیل کړي. دکاندارانو یې په اړه مشال ریډیو ته ویلي د خروالۍ محکمې یا د ټی ایم ای اړوند چارواکي د دوی سره ترسره شوي یو کم سل کلنې معاهدې نه په شا کېدو هڅه کوي او د دوی د اجارې موده غځولو کې د ځنډ نه کار اخلي. د دکاندارانو اتحادیې یو مشر محمد فهیم یې په اړه د فبروري په 11مه مشال ریډیو ته ویلي دا د یو یا د دوو دکاندارانو خبره نه ده بلکې په سلګونه دکانداران داسې دي چې د اجارې معاهده نوي کولو ته اړتیا لري.
دا تاسو مخکې نه ونیسئ د کمپنی با سره مخ کوم دکانونه دي اډې کې نه دي په مین بازار کې شته په غلی منډۍ کې شته دي په تحصیل نلاند شته دي په پولیس لائن باندې کین تنه سره مخامخ شتاري نو دا پورا بازار ده د کې تقریبا 400 پلس لیز هولډرز دي.
د مدني ټولنې یو فعال پیر شنواز ویلي اړوند محکمې څو کال وړاندې دکاندارانو ته دکانونه ټکلې شوي مودې پورې په اجاري ورکړې ول خو اوس چې کله د یادې محکمې چارواکو ولیدل چې کوهاټ کې کاروبار په خکېدو دی نو اوس وایي چې د دکاندارانو ګټه زیاته شوي باید چې اړوند محکمې ته دې هم زیاتې پیسې ورکړې شي.
که چېرته ماته ټی ایم ای یا ایل سی بی لاس اینڈ پروفیٹ بیس باندې رکړې وی خو به زور ته هم چیرې زه پروفیٹ ګټم ماته ملويږي لګیا دا نو ته ما سره هغه برابر شریکې دا لاس اینڈ پروفیٹ بیس باندې نه دا لیز بیس باندې دا دا ماته لیز کې ملاو دا کچې ته اکارډینګ ټو دی اگریمنٹ زه کمې کوم تا ته خپل کرایا زه نه در کوم پټم باندې یا پورا نه در کوم نو دا تا حق د ته ما خلاف کاروي وکا.
د بازار د مشترکه اتحادیه مشر امیر خان افریدی مشار ریډیو ته ویلي دا سخکاری چې اړوند د محکمه د صوبایي حکومت په وینا د دوی سره زور زبردستی کول غواړي خو د په خبره دا به د محکمه لوی غلطي وي ځکه چې دکاندارانو سره د سپریم کورټ امر موجود دی په کوم کې چې سپریم کورټ د مایدو غزولو او په کریا کې د 10% زیاتوالي امر کړي کوم لپاره چې دکانداران تیار دي خو که بیا هم د محکمې مشرانو یا صوبایي حکومت د دکاندارانو غوښتنې ونه منلي نو دوی به مجبوره شي چې احتجاج پیل کړي.
د ګوره قانون نه لیرې نه تښتیدنو خبره نه ده تاجر سره خو یکی یوه لیره ده بیا به درنام ورکوو په مختلف بازارونو کې جلوس به هم باسو دې د پاره علما کرام هم سره مذهبي قوتونه هم دي دا ټول دو د پاره درنه جلسه جلوس اخري هرتال هرتال به کوو.
کوهاټ خار کې زیاتره بازارونه د خروالۍ محکمې په ځمکه جوړ دي کوم چې اجاره لرونکو ته په مخه یا په درې پړاوونو کې یو کم سلو کالو لپاره په اجارې ورکړې شوي وه خو دوکانداران وایي درې دېرش کلنه معاهده سرته رسېدو نه وروسته ورته په زړو شرطونو یا د محکمه د اجارې موده نوره غځولو ته تیاره نه ده. خو بلخوا د خروالۍ محکمې تحصیل مشر یا ټی ایم او محمد شعیب د فبروري په 11مه ټلیفون د لارې مشار ریډیو ته ویلي د اړونده محکمې صوبایي سیکرټري په وینا یې د دوکاندارانو یا د زه هورولو لپاره د دکاندارانو مشرانو په ګډون یو کمیټه جوړه کړې ده. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بلوچستان پولیسو د پښتون ژغورنی غورزنګ یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر پرون د سند پولیسو ته سپارلی دی. د علي وزیر ملګری وایي چې د سند صوبې د سکر پولیسو د نوموړي پر ضد یوه نوې مقدمه جوړه کړې او په هغې کې یې بیولی دی. بلخوا د سند حکومت او پولیسو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په علي وزیر تور دی چې د ریاست ضد ویناوې یې کړې دي خو هغه دا تور ردوي. پدې حق تفصیل له کراچۍ د مشال ریډیو خبريال نیاز علي خان راکوي.
د بلوچستان په حب کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو ځای مشر هدایت الله پښتین بیګا د پرورې په یو لسمه مشال ریډیو ته ویلي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر د سند سکر پولیسو په یو بل مقدمه کې نیولې دي او د پرورې په یو لسمه د ګډانی زندان څخه لزان سره سکر ته وړې دي.
علي وزیر نن مازیګر یو ځل بیا سکر پولیسو د ځان سره یوړلو او دوی دا ایف آی آر پیش کړی دی چې په 1 فروری باندې په د باندې په سکر کې ایف آی آر کټ شوی دی.
هدایت الله پښتین زیاته کړې چې علي وزیر د سکر پولیسو په یو دروغجن مقدمه کې نیولې دي. نوموړي په وینا چې علي وزیر د 13 شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د ګډانی په زندان کې بندي نو بیا علي وزیر څنګه د سن په سکر کې جلسې ته وینا وکړه. د سن حکومت او پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د سن په سکر کې د پرورۍ په نومبئی نیټه درج مقدمه کې پولیسو بیا په علي وزیر تور پورې کړی دی چې نوموړي د پرورۍ په نومبئی نیټه په سکر کې د جلسې په محال د ریاست او فوج په ضد ویناګانی کړي او خلکو د راپارولو هڅه یې کړې ده. د سن پولیسو دا تازه مقدمه او بیا علي وزیر په داسې حال کې سکر ته بوتللې چې نوموړی د بلوچستان په حب کې ځایي عدالت د جنوري په 1 په درج مقدمه کې بری کړو. خود خوشی کې دوه وړاندې د بلوچستان حکومت د حب ضلع ډیپټي کمشنر روحانه ګل کاکړي دری ایم پی او لمخي علي وزیر د یوې میاشتې لپاره په زندان کې د ساتلو امر کړی وو او نوموړی 13 د 2023 د نومبر د 14 راهیسې د ګډانی په زندان کې بند وو. بلخوا د حب ګډانی زندان یو چارواکي چې نه غوښتل چې نومې واخیستل شي مشال لیډیو ته ویلي علي وزیر د پرورۍ په 11 مازیګر د سکر پولیسو ته سپارل شوی دی. په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي د پنجاب او بلوچستان رستو وس حکومت او ریاستي ادارو لخوا د علي وزیر په ضد پسند صوبه کې دروغجنې مقدمې جوړېږي.
د ریاستي ادارې بشمول د پاکستان دغه پارلماني جماعتونه دا ګرد ګټ جوړ دی ادم هغه خلق هغه قوتونه په مخ راخي چې هغه په دې ملک کې د ظلم خلاف خبره کوي، د عین خبره کوي، د قانون خبره کوي، د جمهوریت خبره کوي.
علي وزیر 13 2023 د اگست په 3 اسلام آباد پولیسو نیولې وو. تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې لا بندې دي. د اسلام آباد، راولپنډۍ، جهلم، بکر ضلعو په بیلابیلو زندانونو کې د بند رستو نوموړی 13 د نومبر په 14 بلوچستان پولیسو ته سپارل شوی وو. علي وزیر تر دې وړاندې هم څو ځله نیولې شوی او بیا خوشې شوی. هغه د 2023 د نومبر په 14 د ډره اسماعیل خان د درابند پولیسو نیولې وو او د نومبر په 21 د ضمانت رستو له زندانه خوشې کړل شو. تر دې مخکې د پیښور پولیسو د 2006 په دسمبر کې علي وزیر د کراچۍ پولیسو په غوښتنه ونیو او سن پولیسو ته وسپاره. هغه مهال په کراچۍ کې د علي وزیر گرفتاری د ریاستي ادارو په ضد د کرکې خپرولو او ویناګانو کولو په تور په 5 مقدمو کې خودل شوی و. چین موړې په کې نږدې 6 میاشتې د کراچۍ په زندان کې بند او په ځنې مقدمو کې د ضمانت او ځنې کوي د بری کېدو وروستو د 2023 د فروری په 14 علي وزیر د کراچۍ زندان نه خوشې شو. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
د مشال ترنا لاندې. پنځوس کال کې نه دی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل
کیږي. پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف رای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
د مشال تر رانا لاندې د سیمی او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا ټول مال خلک بنتې پورته کړي کلاشن کو غاړه ساتولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي، دا باور نشم کولی چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اورېدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په خیبر پښتونخوا کې د خیبر پښتونخوا په خیبر ضلعه کې د پیس اینڈ جسټس په نوم یوې غیر حکومتي ادارې کمپاین پیل کړی چې مقصد یې خلکو ته د هغوی د قانوني حقونو په اړه معلومات ورکول دي. د کمپاین غړي چې زیاتره وکیلان او مدني فعالان دي، د کلو په کچه غونډه جوړوي او خلکو ته وایي چې له عدالتي نظامه به څنګه ګټه پورته کوي. د پاکستان پاین کې د اطلسم بدلون وروسته پخوانیو قبایلي سیمو ته چې اوس په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شوي دي، د هیواد عدالتي نظام هم غزول شوی دی. په دې حقله تفصیل د خیبر ضلع نظم خبریال فرهاد شنواری راکوي.
په دې کمپین کې کارکوونکي قانون پوه ایډوکیټ خان کریم مشال ریډیو ته وویل چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو نه پس قبایلي ضلعو ته عدالتي نظام ورغځېدلی او په دې باندې د خلکو د پوهې لپاره دوی دا کار پیل کړی.
مونږ په علاقه کې ځای په ځای باندې یو آگاهي پروګرام چلوو لیګل اویرنس په نوم باندې، او په هغه کې خلکو ته دا شعور ورکوو چې تاسو د ځمکې په تنازع کی عدالت نه رجوع کولی شي، د زنانو په مسلو کې فیملی کورټ ته رجوع کولی شي، جنگ جګړې په شکل کې یا د غلا وغیرہ په شکل کې تاسو ای سی چول ای اف آی آر لا دا قانون مونږ ته حاصل شوی دی، هغه ته تاسو رجوع کولی شي. او دا اویرنس په هر هغه کې ډیر پکار دی، ځکه چې مخکې خو زمونږ یو خپل سیستم وو، پولیټیکل اډمنستریشن وو، هغه به عالینالو دا قانون به زمونږ لپاره. اوس خو څنګه پاکستان کې هر شهري ته حق حاصل لري، په دغه سره طریقه باندې مونږ ته په فاټه کې چکم د زمشوده
پیس اینڈ جسٹس نیٹورک په نوم نا دولتی ادارے د خیبر ضلع کوارڈینیٹر میر محمد پردی ویل چې د دې کمپین مقصد دا هم دی چې د ځایی سړو ترڅنګ ښځو ته هم په آئین کې د دوی بنیادی انساني حقونه وښایي او عدالتي ډانچې او کار نه خبر کړي.
مونږ چې کوم اصل هغه دا وه چې په جرګه سیستم کې هغه کومه صنفي لیول باندې برابري وه، هغه کې د خواتین کمی و د زنانو، نو په هغې بیس باندې دا کومې سیشنې چې وې په عدالتي بیس اویرنس آگاهي مهمونه مونږ په مختلفو علاقو کې وکړل، چې د دې مقصد دا و چې خلک د کوم د عدالتي سیستم دی د هغې نه باخبره شي او د هغې کوم پروسیجر دی او کوم د عدالت سټرکچر دی په هغې باندې باقاعده مونږ سیشنې واغستلې.
په پخواني اف سی آر نظام کې بعد د قبایلي جنسي پولیټیکل ایجنټ سره د انتظامی اختیاراتو ترڅنګ عدالتي اختیارات هم وو، او په یو وخت به د انتظامی افسر او د ایډیشنل میجستریټ په توګه کار کاوه. پولیټیکل ایجنټ به د اف سی آر د قوانینو لاندې د ځایی مشرانو په سپارښتنو د مقدمو فیصلې کړي، او د ده فیصله به یوازې د کمشنر په عدالت کې او یا هم بیا په فاټا ټریبونل کې چیلنج کېده، او قبایلي ولس کوم های کورټ یا سپریم کورټ ته رجوع نشو کړی. خو اوس قبایلي ضلعو ته د های کورټ او سپریم کورټ اختیار هم ورغځېدلی، او اوس قبایلي ولس کولی شي چې د انصاف حاصلولو لپاره د اعلی عدالتونو ته هم ورشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تا سومرا سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري. او هر ورځ نوري ویډیو غاني هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ. د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې نیمایي ته ورسېدلو. په پیښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې دي. د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر امیر حیدر هوتی وایي چې د تحریک انصاف په واکمنۍ موجوده صوبایي حکومت د تراګرۍ د مخنیوي لپاره سنجیده اقدامات نه کوي. نوموړي د باچا خان او عبدالولي خان د تلین په مناسبت نن د مومندو په یکه غونډ کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د عمران خان په وزیر اعظمۍ کې له افغانستانه د پاکستاني طالبانو د واپسۍ لپاره هلې ځلې شوې وې. دا په داسې حال کې ده چې پخواني وزیر اعظم عمران خان د 2023 کال په جنوري کې نیوزیلند نومې مجلې سره خبرو کې منلې وه چې د امنیت ټینګولو په خاطر له افغانستانه د پاکستاني طالبانو د راستنولو بهالې لپاره اقدامات کوي. په عین حال کې د قامي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي د پاکستان صوبایي او د خیبر پختونخوا صوبایي او د پاکستان وفاقي حکومتونو دواړو د خیبر پختونخوا خراب امنیتي وضعیت له پامه غورځولې. نوموړي پرون د 400 په شیرپا کلي کې د حیات محمد شیرپا او د 50 تلین په مناسبت یو غونډه ته په وینا کې د صوبې په جنوبي ضلعو کې د وسلوالو په زیاتو شوو فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړه. د خیبر پختونخوا او اسلام آباد چارواکو د آفتاب احمد خان شیرپا او د څرګندونو په اړه تازه سندی ویلی خو لدی وړاندې په وار وار ویلی چې امنیت تلپندی او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې د پاکستان له زندانونو خوشې شوي 43 افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوي دي. په بیان کې راغلي چې په دې ډله کې کورنۍ هم شته چې د تورخم له لارې هیواد ته ستانه شول. د یو بل خبر له مخې یو ایراني چارواکي ویلي دي دغه هیواد 2500 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي چې قانوني اسناد یې نه درلودل او په ګډ سرحد کې په واورو توپان کې ګیر پاتې وو. او د اردن باچا وایي له غزې د فلسطینیانو د لیږدلو په اړه یې خپل ټینګ دریز د امریکا ولسمشر ته وړاندې کړی. شاه عبدالله او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې واڼۍ کې لیدلی دي. د یادونې دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پلان چې له غزې د فلسطینیانو اردن او مصر ته ولیږدول شي اسرائیلو هرکلی کړی، خو اردن مصر او پخپله فلسطینیانو دا وړاندیز رد کړی دی. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان نن د پاکستان د ورځنی سفر پیلوي. نوموړي ته د دې سفر بلنه وزیر اعظم نواز شریف شهباز شریف ورکړې ده. د وزارت په وینا د ترکیې ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم به په شریکه د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د عالي کونسل د اوومې غونډې مشري کوي او ترڅنګ به یو شمېر لوزنامې هم لاسلیک کړي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر په یو خبر پانه کې ویلي دي چې طیب اردوغان او شهباز شریف په شریکه د پاکستان او ترکیه ترمنځ د همکارۍ عالی کونسل د اوومې غونډې مشري هم کوي. د غونډې نه پس په یو اعلامیه خپریږي او اټکل کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت، سرمایه کاری، کلتور، سیلګرۍ، صحت او تعلیم په اړه مهم تړونونه لاسلیک شي. د ترکیې سره تر پاکستان وړاندې د ملایشیا او انډونیشیا دورې هم وکړي. له ترکیې پی ایچ ڈی ډیګري ترلاسه کوونکي او په اسلام آباد کې د اکرا پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې مشر ډاکټر شهریار خان مشال رډیو ته وویل چې د طیب اردوغان دوره ځکه مهمه ده چې پاکستان ته د نورو هیوادونو مشران ډېره موده کېږي چې نه دي راغلي او دا دوره به د پاکستان سفارتي تنهایی ختمه کړي.
Unfortunately, there's a lot of talk between Turkey and Pakistan.
د بدقسمتۍ نه ډېرې خبرې کېږي چې پاکستان او ترکیه دوه وروڼه هیوادونه دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت هغومره نه دی څومره چې پکار وو. د دوی ترمنځ تجارت حجم د $1 بلین نه هم کم دی او دا په تېرو څو کلونو کې کم شوی دی. مونږ خبرو ته عملي بڼه نه ده ورکړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي همکاري کمه ده، خو دا دوره به د تجارت د زیاتېدو لپاره لار هواره
کړي.
د پاکستان صدر آصف علي زرداري هم د فروری په 10 نیټه پرتګال ته د تلو په وخت په ترکیه کې لږ وخت ایسار شوی وو او د ترکیې صدر سره یې لیدلی وو. په اسلام آباد کې د قائداعظم پوهنتون د سیاستیاتو استاد ډاکټر حمایت الله مشال رډیو ته وویل چې ترکیه او پاکستان په تاریخي لحاظ ملګري هیوادونه دي او په نړیوالو مسایلو هم د یو بل سره همغږي دي. د دواړو ترمنځ کومه ستونزه نشته.
It is expected that many agreements
hile da che de dawre pa mahal dere lawzname las likshi padi ke ba iqtisadi kulturi aw da yobal sara da hamkarai taruna shamil bi ma pa khyal pakistan aw turkiya hasa ke che khpal tijarati adi ke pyawadi kli pa nawe narai ke badwara he waduna da yobal sara tijarat jata walo aw adi ke nora khe kawlo da par da yo nawi dawr pel kawli
a new era in economic and bilateral relationship
طیب اردوغان پنځه کاله پخوا په کال 2000 کې هم د پاکستان دوره کړې و هغه وخت په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت و د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان وزیر اعظم او عارف علوی صدر و راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنی او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ
د مشال خبرونو کې ورزو اسلام آباد ته د غلطه میشتو افغان کډوالو د پاکستان په ګډون له ځینو نورو هیوادونو په زور د کډوالو او په ناغوښتونکو د ایستلو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. په دغه اړه پرون په اسلام آباد کې یوه غونډه هم وشوه چې د کډوالو ترڅنګ پکې د بشري حقونو یو شمېر فعالانو هم ګډون کړی و. په غونډه کې د یوې لس کسیزې کمیټې جوړولو فیصله وشوه چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو له حکومتونو سره به رابطې کوي او مرسته به ترې غواړي. بلخوا د اسلام آباد پولیسو یو افسر مشال ریډیو ته ویلي چې د هغو کډوالو پر ضد کاروایي نه کوي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد ولري. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
دا د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د افغان کډوالو لخوا را جوړې شوې یوې غونډې د ګډونوالو شعارونه دي. په 11 فروری په دې غونډه کې افغان مدني فعالانو او د بشري حقونو مدافعینو د ځینو هیوادونو نه په زور د کډوالو او پناه غوښتونکو د ویستلو په ضد کمپاین پیل کړو. غونډې ته د وینا په وخت دوی د پاکستان حکومت نه غوښتنه وکړه چې د هغه کډوالو په زور له ویستلو ډډه وکړي چې په کال 2021 کې په افغانستان کې د واک بدلون نه پس پاکستان ته راغلي دي. وینا کوونکو د نړۍ په نورو هیوادونو هم غږ وکړو چې د دوی مرسته وکړي او دریم هیواد ته د دوی د انتقال او هلته ابادولو پروسه چټکه کړي. په غونډه کې یوه لس کسیزه کمیټې هم جوړه شوه چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د حکومتونو او اولسونو سره تماس ونیسي او مرسته ترې وغواړي. د دې کمیټې یو غړي احسان الله احمدزی مشال رډیو ته وویل چې دوی بله لار نه لري او مجبور دي چې نړۍ په خپل بد حال خبره کړي.
سلور کال تیر شولو او په دې کې په مختلفو اروپایي هیوادونو کې امریکا کې سیاسي نظامونه بدل را بدل شولو او پالیسیانې د مهاجرت په خلاف سخت شولې چې له دې سره دلته په پاکستان کې ترکیه کې ایران کې دوبۍ کې قطر کې البانیا کې افغانانو ته ډېر زیات مشکلات جوړ شولو.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د مارچ تر 23 نیټې پورې ټول کډوال د اسلام آباد نه وباسي. په دې سربېره حکومت د افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو بیرته افغانستان ته لیږلو پریکړه هم کړې ده. البته د پروف اف رجستریشن کارډ لرونکو ته تر جون پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. په غونډه کې د جنبش آزادي فانوس زنان افغانستان مشر حاجر آزاده مشال رډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې اوسېدونکي افغان کډوال د ډېرو ستونزو سره مخ دي. البته دوی دغه غونډې ته خوشبین دي.
اوس پولیس هر مهاجر چې کچیر دوی ویزه هم لري دوی نیسي. د اسناد ته نه ګوري، ډېره بده چلند ورسره کوي. لکه چې ډېر د حقوق فعالان دلته حاضر و، موږ هیله کوو د پاکستان د حکومت څخه چې دا زموږ ناسته په ډېره جدي توګه ورته وګوري.
د اسلام آباد پولیسو یو افسر جمشید خان مشال رډیو ته وویل چې پولیس صرف بې اسناد کډوال نیسي.
هر هغه سړی چې په اسنادو باندې پوره دی، قانوني طریقې باندې پاکستان ته داخل شوی دی او هغه ایون پناهګزین دي یا کاروباري په سلسله کې راغلي دي پاکستان ته، هر هغه سړی چې په اسنادو باندې پوره دی هغه خلاف هیڅ قسمه قانوني کاروایی نه کیږي.
د غونډې ګډونوالو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یعنی یو این ای سی آر باندې هم نیوکې وکړې چې د دوی مرسته نه کوي. خو په اسلام آباد کې د یو این ای سی آر ویان قیصر افریدی دغه نیوکې رد کړې او مشال رډیو ته وویل
زمون کوشش داده چې مونږ ټولو ته ځان ورسو که هغه ریفیوجیزی یا که هغه ازایلم سیکر زی هغه دلته کې ژوند کوي. د پی آر کارډ والا د پاره خو اکاونټ سم کولاوري چې هر یو دغه کولی شي، خو چې دا کوم نوي خلک راغلي دي نو دا حکومت رجسټر کړي دي. ظاهر ده چې د دې مختلف چیلنجز دي در پیش دي. دې ته ظاهر ده چې ستونزې شته، سایکولوژیکل مشکلات هم دي، وته پولیس هم چې کوم دی دلته کې دي ارېست شي. نو زمونږ چې کوم دا اډوایس ان لیګل ایډ پروګرام دی هغه بیا زمونږ سره خپل وکیلانی هغه موږ تغړو ته لاړ شو، دا خلک موږ را خلاص کړو یا عدالتونه ته لاړ شو، دې کیسونه بیا موږ وکړو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ارکامو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدونه پس شپږ لکه افغانان پاکستان ته راغلي دي او ډېر یې دریم هیواد ته د تلو لپاره انتظار کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. نن یعنی د فروری دولسمه په پاکستان کې د ښځو د قومي ورځې په توګه نمانځل کیږي. د دې ورځې نمانځلو مرام د سنفي برابرۍ لپاره د ښځو د هڅو او د دوی د قربانیو اعتراف کول دي. د یادونه ده چې په کال 1903 کې ښځو د پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق د حدود آرډیننس خلاف اواز پورته کړی و چې په نتیجه کې دوی د ریاستي تشدد سره هم مخ شوي وي. دا ورځ د ښځو د هغه مبارزې او قربانۍ په یاد کې نمانځل کیږي. خالد انیاس نور تفصیل راکوي.
شاوانشاه د خزو د حکومت د پارا کارکونکو غیر دولتي ادارې د حوالور کې د پروګرام ډایرکټر په هیڅ کار کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې شاوانشاه اوي د هیواد کې د خزو د حکومت د پارا قانونو نشتا خو په صحیح ډول پی عمل نکېږي. داوای عام خزو کې د دې قوانینو په اړه پوها هم نشتا.
مونږ سره ډېر ښکلي لیجسلیشن دي. ډومیسټک وایلنس باره کې زمونږ سره لا شته. مونږ سره داسې هراسمنت باره کې لا شته. پراپرټي رائټس باره کې لا شته. خو هغه مسله دو ادا دي ټول چې هغه امپلیمنټیشن فلی نه کیږي. د مسله دا ده چې اوس ګوري چې څونه ښځو ته به هغه اویرنس وي.
دا چې پاکستان کې ښځې د کومو حقونو څخه محروم دي په اړه د پیښور هایکورټ وکیله عائشه خورشید وایي
کاغه دا ژوند تیرولو حق دی، کاغه دا تعلیم حاصلولو حق دی، یا کاغه چرتا د جاب وغیرہ داغه حق دی. نو زیات تر زنانه زدانو مې چې ټوله زنانه خو زیات تر زنانه دغه حقونو نه محروم پاتې دي. کاغه دا وراثت حق دی، هغه ته هغه حق چې دین او هغه نه ورکړل کیږي. په دې لړ کې کته سو ګورې نو سبای متصف چې کوم عدالت جوړ شوی دی، آل د بشمه رچ کوم کیسونه دي هغه رجسٹرډ دي. د سره سره کومه خبره کو په سیاست کې د نمائندګۍ یا پالیسی میکینګ یا قانون چې جوړیږي نو هغه کې هغه د خصوصي لپاره جوړیږي، زنانو لپاره جوړیږي، خو دا هغوی په کې هغه شان دي کې ریپرزنټیشن نه وي.
خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو د لپاره کارکونکي نادیا خان وایي پاکستان کې اوس هم ښځې د حقونو څخه محروم دي. چې دې لپاره نورې ښځې وخت په وخت اوازونه پورته کوي. دا وایي اسما جانګیر د ښځو د حقونو د لپاره بلها ډېر کار کړی دی چې د هېرېدلو نه دی.
د دې ورځ مقصد همدغه دی چې د ښځو حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونه په پاکستان کې او ښځې په خپل د اسیس باوري کې چې دوی اوس هم د ښځو حقونو لپاره د غوي سماجي سنفي سیاسي او معاشي حقونو لپاره دوی هم اوس هم غل هلې ځلې کوي. دوی دا هم کوشش کوي چې داسې قوانین پاس شي او بیا عملي هم شي کم چې ښځې په یو یا په بل حیثیت باندې هغه هغه لپاره هغه سهولت کاری وکړي او هغه فیسیلیټیټ کړی شي.
بلخوا خبریاله بشرا اقبال وایي په پاکستان کې مختلف ادارو کې کارکونکي ښځې د سړو په نسبت کمې معاوضې ترلاسه کوي. دا وایي دلته ډېری کمې ښځې کار کوي او چې کمی کوي نو هغوی هم سہولتونو ته اړتیا لري.
معاشرتی سماجی طور پر اس رویے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اچھا اب ان کی شادی ہو گئی ہے
خزر ٹولنیز رویو ہم خکار کی گی چی وست خود دی وعدہ وشنو مسئلی زیادی شی بیاور لسوک نوکری ہم نور کوی چی دکو مخزو ما شمان وی نو دا حوی دا پارا ڈیکیر سینٹر ہی نوی دا وڑو ما شمان امیان دی دشپی وقت کی ڈیوٹی نشی کولے تا حاغا مسئلی دی چی ورسر خزی مخامخ کی گی او دا دی سہولتونو نشتوالی لو جدیر خزی چی کار کولے شو کار کول غواری دا کار کولونا محروم پاتی کی کیگی. ان کے گھر والے بھی چاہتے ہیں لیکن سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے کام کو جاری نہیں رکھ سکتی.
دا ورلڈ اکنامک فورم جینڈر گیپ کال دوزرا یوشتم راپورٹ ترمخا یوسل شپک پنزوس ملکنو نملڑ کی پاکستان پر یوسل دری پنزوستم نمبر دے راپور کی ویلشیوی پاکستان کی خزوتا کا لٹولو کی ستنزی رامخیت دی او ککارورتا ملوہم شی ندسڑو پنسبت سلور درش فیصدہ کم اگٹا کئے. خالدہ نیاز مشال ریڈیو پی خبر.
دا مشال ریڈیو د پنچمبی یا زیارت پرزی اونیزی خپرونی
د مشال ترانا لاندی
پا لسنی مو بجو
پختونخوا کلی پا کلی
پا یو بجا
پام کوا
پا دوانی مو بجو
دا زوانانو غگ
پا دروی بجو
سروی
پا سلورنی مو بجو
هارون بچا هنری گڑی
پا پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو او په خاصه توګه په وزیرستانونو کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د جنوبی وزیرستان خلکو ویلي دي چې دغه د امنیت په حواله باندې حکومتي اقدامات ناکافي ښکاري ځکه چې تر اوسه په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت، وفاقي حکومت او همداراز امنیتي ادارو ویلي دي چې په سیمه کې امنیت ټینګولو ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد یې د استخباراتي معلوماتو په اساس عملیات هم دوام لري. په دې موضوع تفصیل له سیمې زموږ خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سویلی وزیرستان لوور ضلع عوامي نېشنل ګوند غړی او د سیمې یو مشر ایاز وزیر په دغه برعکس شوی وایي.
امن د ریاست روزگار شکار دی عوام دا مطالبہ ریاست نہ چیری دا ریاست پنجیداری خپل امن جون تم دا پریزی آگا پرشن کی چاہیم اصل ادب وی آگا دئی نہ اصل آئی
د سویلی وزیرستان اپر ضلع کوټکۍ سیمینا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه ماسید په ضلع کښې د بدامنۍ حالات په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي.
چې امن خو په ټوله پښتونخوا سه ها نشته خو اپر وزیرستان په ضلع کښې مکمل امن نوم نشته دی ځکه چې دلته کوم د پولیس وله دي دا محفوظ نه دي. دوه درې وره د پولیس وله یوړل دلته چې د شپې ډازو ماټر تپا بیا یور لګي او بل چې کوم مین روډونه دي دی غوڼ باندې تړي دي خلک په کاچا کښې درېمه او پکیلے بندے توری نا داغا ایکس میٹر بندے خوبرے تاندے وایا چی آغا ماول دے جنگ حالات جور کلے دائی خلق ہم پتا پوئی دائی چی داغا زیموری دے فاوش دو دے حکومات تو چی آمنو دائی و میشتا رکاوی.
خو د سویلی وزیرستان ضلع انتظامیه چارواکیو د خپل نومینا نوشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کولې د پوره پوځ او پولیس ګامونه پورته کړي دي او په سیمه کښې د وسلولو په خلاف د پوځ سرتیریو هدفي عملیات پیل کړي دي. خو د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې که حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې د امن حالات زر ښه نه کړل د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پوره کول باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کرتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به هغو تېر کړو.
پر هر څه سربېره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله لپاره کوم زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پښتو نړیواله مرکه لخوا د خیبر پښتونخوا د لیکوال سیاستوال او مبارز ډاکټر خورشید عالم لپاره په پیښور کې د یاد یو غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې د نوموړي په کار او زیار باندې خبرې اترې شوې دي. زمون خبريال وسیم سجاد هم دغه غونډه ته ورغلی او د ریپورت کې تفصیل راکوي.
په پښتو اکیډمۍ کې مرستیال پروفیسر ډاکټر شیرزمان سیماب د ډاکټر خورشید علم په یاد کې غونډې ته د نوموړي په یاد کې نظم اوروي. یاد غونډه د پېښور پوهنتون په پیوټا هال کې د پښتو نړیوالې مرکې لخوا بلل شوې وه. په دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا سیاستوالو شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړو. د ډاکټر خورشید عالم پاړه د اغن مسیح ډاکټر زیا محمد وای
خپل نوکری تر څنګ ډاکټر خورشید عالم خپل قلم لا چری هم تمانا دا ورته هغه په پاکستان کې او په سعودي عرب کې یا انګلند کې هر ځای د پښتو او د پښتنو غم جړلې خپل سیاسي فکری او علمي تړون لوجې د ولی خان بابا سره د غیب نظریه تر مرګ تک ولاړ پاتې شوی دی.
ډاکټر خورشید عالم خپل وخت کې په کور کلی کې وډمبه ډاکټر ګڼل کیږي. نو ځکه هغه په چم گاوند او خاندان کې د ډاکټر دادا په نامه یاد وو. ډاکټر خورشید عالم د خپلې قامي مبارزې سیاست او لیکوالۍ له وجې د یو شمیر ستونزو سره هم مخ شوی وو. پړاو میډیکل کالج کې چې هغه کله زده کړې کولې نو خپل سیاست له وجې په جیل کې بندیوان شوی هم وو. روستو هغه په پاکستان کې د دندې څخه لری کړل شوی وو او په دغه ملک کې پری د دندې کولو بندیز هم لګول شوی وو چې لامل یې هغه سعودي عربستان ته او روستو انګلستان ته د دندې لپاره تللی وو. د خیبر پښتونخوا په ایډورډ کالج کې د پښتو په څانګه کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان خورشید عالم داسې معرفي کوي.
ډاکټر خورشید عالم صاحب په پېشه باندې خو یو طبي ډاکټر او خوده یو کل وقتی سیاسي مبارز وو او خپل ټول عمر یې که په سفرونو کې تیر کړی دی او په خپل وطن یې تیر کړی دی نو په مزاحمت کې یې تیر کړی دی او په قومي مبارزه کې یې تیر کړی دی او د ژوند د اول سانه راواخله تر اخره پورې د ډیر جوخت ملګری کاغی خپل کامی ګون پرې خو دې هم دې خودې په خپل ځای باندې لکونه مستقیم ولاړ دې تی سره سره د لیکوالۍ ډګر یې هم دغه ساتلې دې توت ساتلې دې کتابونه یې لیکلې دي خپل اندې مخې ته راوړې دې تنقیدونه یې کړې دي.
هغه په بیلابیل وختونو کې د انګریزي او پښتو مجلې هم چلولې دي. ډاکټر خورشید عالم د کال 2023 د اکتوبر په میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې د ناروغۍ روستو ژوند له لاسه ورکړیو او قبر یې په خپل کلی شانګله کې دی. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو 2011 14500 15500 او 15800 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسکوتن لنهو تر لسو، او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو د دې غړي اخیری رپورت ته ورزو. ټاکل شوی چې د کرکټ چمپیونز ټرافي سیالي د روان فروری میاشتې په 19 نیټه په پاکستان کې پیل شي او د مارچ تر 9 نیټه پورې به په پاکستان او متحده عربی اماراتو دواړو کې دغه لوبي کیږي. هلته به دوام لري. په دې سیالیو کې د پاکستان، هند او افغانستان په ګډون اته غوره لوبډلې برخه اخلي. په دې اړه تفصیل د اسرار العالم مومن رپورت کې اورو.
That's gone up in the air. Sakras takes the catch. It's all over.
پاکستان وین.
دا شیبه د هغه وخت چې کله پاکستان په 2019 کال کې د نړیوال کرکټ چمپیونز ټرافی په فائنل کې هند ته ماتې ورکړه او د تلانو جام یې پورته کړ. اوس بیا د دفاعي چمپیون پاکستان په کوربتوب د فروری په 19 د اتلانو جام سیالۍ پیلېږي. د یو ورځنی میچونو په دې ټورنمنټ کې بعد د اته کرکټ لوبډلو ترمنځ 15 میچونه په پاکستان او متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. په ګروپ اے کې پاکستان، هند، نیوزیلینډ، بنگلادیش او په ګروپ بی کې افغانستان، آسترالیا، انګلستان او جنوبي افریقا شامل دي. هند چې له پاکستان سره یې څو واري جنگونه شوي، په دغه هیواد کې یې له لوبې کولو انکار کړی او خپل ټول میچونه به په متحده عربي اماراتو کې کوي. البته نور ټیمونه به له هند سره د لوبې لپاره متحده عربي اماراتو ته ځي او بیا به پاکستان ته ورځي. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی اوپنر احمد شهزاد وای دغه کار به د هند کرکټ لوبډلې په ګټه او د نورو هغو په تاوان به تمامیږي.
کہ بھارت اپنے سارے میچ یو اے ای کے اندر کھیلے گا.
ہند با خپل ټول میچونه په متحده عربی اماراتو کې کوي او دا د دوی په ګټه ده، ځکه چې هند ته با خپل ټول میچونه په یو شان پیچونو او یو شان ماحول کې ترسره کول. هندی لوبغاړي به ډیر زر له تماشبینو، میدان او نور هر څه سره ډیر زر عادي شي. بلخوا نورې لوبډلې به سم میچونه په متحده عربی اماراتو او ځینې به بیا پاکستان کې ترسره کوي او دغه تګ را تګ او د ماحول بدلیدل را بدلیدل به دوی ته یو څه ګران پریوسي او پتلو راتو کې به د پریکټس وخت هم ځای کیږي. نو په چمپیونز ټرافی کې دا هند ته ډیره ګټه رسوي،
جو بھارت کو بہت فائدہ بھی پہنچائے گا.
البته احمد شہزاد وایي چې د چمپیونز ټرافی لپاره د روہت شرما په کپتانی د هند اعلان شوی لوبډله ډیره قوي ده. شبمن گل د هند لوبډلې مرستیال کپتان دی. د غراس په نور لوبغاړو کې ویراٹ کوہلی، رشب پنت، جسپریت بومرا او ارشدیپ سنگھ هم شامل دي. البته شهزاد وای د هند لوبډله پردی له پاکستان خدا چې څلور سپن بالران لري چې پکې اکثر پټیل، کلدیپ یادو، واشنگټن سوندر او رویندرا جدیجا شامل دي. بلخوا پاکستان یوازې یو ریګولر سپن بالر ابرار احمد لري. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان وسیم اکرم هم د تلانو جام لپاره د دې هیواد له اعلان شوي لوبډلې ډیر خوشاله نه دی. نوموړي د جنوري په 1 دوبۍ کې خبري غونډې ته وویل چې چمپیونز ټرافی ته د پاکستان وتل آسان نه دي.
اب اوپننګ کا بھی مسئلہ آئے گا، ایک ریگولر اوپنر تو فخر ہے.
د اوپننګ مسئلہ وو پاکستان ته راځي، یو خو فخر زمان دی او د الله شکر دی چې دغه نامتو لوبغاړی اخیستی دی. د سره بابر اعظم کې دی شي اوپننګ ته وځي، ځکه سائم ایوب زخمی دی. دغه راز فهیم اشرف او خوش دل شاه چې په وروستیو میچونو کې ښه کارکردګي نه ده کړې هم لوبډله کې شامل کړل شوی دی. باید میډل آرډر بیټر رضوان وي. موږ سره تیز بالران هم شته لکه نسیم شاه، شاهین، حارث رؤوف او دغه راز حسنین. البته دا ده چې موږ سره سپین بالر یو دی او هند سره درې دي. دغه راز آل راونډرانو کې موږ سره عامر جمال او خواغی په ټیم کې نه دی خسته. د یو پاکستانی په حیث زه غواړم چې فائنل پاکستان وګټي، خو دا اسانه نه ده ځکه چې د نړۍ تر ټولو بهترینه اته لوبډلې په چمپیونز ټرافی کې لوبېږي.
لوک آی وډ لوف پاکستان ټو وین ابویسلی بینګ ا پاکستانی، بٹ لوک اٹس وونټ بی ایزی، ټاپ 8 ټیم ان ورلد کرکټ ار پلیینګ.
بلخوا د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن محسن نقوی ویلي چې ناقدین به خپلې نیوکې کوي، خو د په خبره ډیره قوي لوبډلې اعلان کړي. افغانستان کرکټ بورډ هم د چمپیونز ټرافی سیالیو لپاره د خپل لوبغاړو نوملړ اعلان کړی. په اعلان شو لوبغاړو کې د افغان لوبډلې اوپنر ابراهیم ځدران هم له نږدې شپږو میاشتو ځنډ وروسته د لوبډلې برخه ګرځول شوی. په اعلان شوي 15 کسیز نوملړ کې د افغانستان د تجربه لرونکي سپین بالر مجیب الرحمان زی، الله محمد غزنفر نیولی او ترڅنګ یې بل سپین بالر نور احمد لکھنوال هم د لوبډلې برخه جوړوي. د دوی ترڅنګ صدیق قتل او نوی جادران اهم په لومړي ځل داسې مهم سیالیو ته غوره شوي. د حشمت الله شاهدي په کپتانۍ اعلان شوې لوبډله کې نور غوره شوي زیاتره لوبغاړي هغه دي چې مخکې هم د افغانستان لپاره لوبه کړې. د کرکټ نړیوالې شورا د مهالویش له مخې افغان لوبډله به د فروری پر 1 د سویل افریقا، د فروری په 6 د انګلینډ او د فروری پر 3 به له آسټرالیا سره لوبېږي. د چمپیونز ټرافی لوبې د فروری میاشتې پر 19 د پاکستان په کراچۍ کې پیلېږي. لومړی لوبه د کوربا پاکستان او نیوزیلند ترمنځ ده. د پاکستان او هند ترمنځ میچ به د فروری په 23 په دوبۍ نړیوال میدان وي. دغه راز د چمپیونز ټرافۍ لپاره په جوړ شوو دوو ګروپونو کې به له هر ګروپ څخه دوه لوبډلې سیمی فاینل میچونو ته وځي. لومړی سیمی فاینل میچ به د مارچ په 4 او دوهم به په 15 وي، او چې په دوی کې کومې دوه لوبډلې بریالۍ شوې نو د هغو ترمنځ به بیا د مارچ په 9 فاینل لوبه وي.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.